قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان له قضیې سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.1 تنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په تیرو 9 میاشتو کې 3.415 تنه دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 103.8 میلیونه امریکایي ډالر کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیریدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوې او له 30 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشنبې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهال ویش له مخې ترسره شوې. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوې دي. دا اعتصاب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی و. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی و، خو هند وتوانید په روسیا ورکې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپله کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به دزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصیږي.
د تورخم د بندېدو اغیزې څه کېدلی شي؟
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماتیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړ.
ویدانی خونی پکشی که وید و چناپونه و شد بگرد پای وزای سرانان و تلی و خدا از خیرن خیرن دستانی و مگرد پای وزای سر پای و تلو
او اسرائیل اعلان کرده چه ده غزه برخنا بریکنه.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری تولگه تا خراغ لی اوریدون کوک ده خبرونه تر پای از مگ ملتیا و کهی په دوهمه نیمایی که استاسو خپل خبرونه آزادی او اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو پروگرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم باروړونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپاړس ورځې تیرې سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواوو غوښتنه کړې چې لومړی دې اوربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص سي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېره خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصیږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زموږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپله چارواکو سره او هغه لورې هم خپل چارواکو سره شریک کړو. انشاءالله سبا یا بل سبا به انشاءالله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصیږي.
ویل کېږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی یې ناقانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوستو جوړول ودروي څو دا ستونزه حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوستو چې جوړیږي دا باید بند شي. که دا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسته بند شي نو د اختر تر پنځلسم پورې به تشبس وشي. د پوسته دې بند شي او لاره به خلاصه شي. پوسته پرې خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتي ودروي. خبریال او شنونکي سمیع یوسفزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا جرګه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګې والا هغوی اختیار مکمل د جنگ بندي او د جنگ د ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کړي.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل شوی د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پرل پسې سختې جګړې وسپې چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې دروازې د بندېدو له امله ګڼو ځایي اوسېدونکو خپل کورونه پرېښي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزیانو ناغوښتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ یوه رسمي غونډه سوې خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
خبریال او د چارو شنونکي سمیع یوسفزای وایي چې ټاکل شوې نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه ښکېل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانیستو ته امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغېز کړی دی او عام خلک یې څومره زیانمن کړي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزي سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډېر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د هغو لار بند شي. تر ټولو ډېر زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نه وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیرو اړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم ناامیدی زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د احاد ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دیستنی ډله تورخم ته رااله. اگر چې ویل کېږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شمېر تجاران، یو څو علما او ځایي مشران دغه 15 ډله چې په وو موټرو کې راغلي وه پاکستان طرف ته واوښتله او هغلته د پاکستاني قبایلو او علماو د اپردیو شینوارو څو نورو قومونو علماو سره کېنستو تر څو د دغه لارې بندېدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې د دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوج له قومندان سره کتلي وو، د غو نه وروسته هغه په جریان کې اچولي وو او بیا یې افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو. یو دا چې د یو څلوېخ یا 45 ورځو د پاره به اوربند کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پاڼه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سي او ګډونوال به قومي مشران او دیني عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی بڼه ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
ما چې د کومې جرګې خبره کوم هغه همدغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې د پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دي او په سیمه کې یو غوی طبعا د سیمې اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوی سره خبرې کړي وي، دوی په خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دوالو طرف هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت ته هغوی اخیری توافق ته رسیدلی شي. طالبان او پاکستانی لوري زه فکر کوم چې پاکستان لوري خو خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار ده ویل کېږي چې طالبانو یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دي. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ یا راکټو په هغوی باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او هغوی وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوستې مکمل ډول له منځه یوړې. او سره د دې چې د دواړو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته پکار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو که د خبرونې تر پایز موږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده چې پر بیلابیلو مسلو پکې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غزې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیلو اعلان کړی چې د غزې برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیلو د یک شنبه په ورځ د غزې برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ تر څو په حماس فشار راوړل شي چې پاتې رغمل شوي کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیلو د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یوه اونۍ وروسته له هغه وسبه کله چې اسرائیلو ټولې بشري مرستې جګړه ځپلو پولیسو سیمو ته بندې کړې. د اوربان لومړۍ مرحله د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډاډه وکړه. حماس څو ځله غوښتنه کړې چې د اوربان دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وای ترجیح ورکوي چې د اوربان لومړی مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځیږي او د مذاکراتو د تړل کېدو له امله د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. وروسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په اومه جګړه پیل سوه او د حماس لخوا پر اسرائیلو برید ترسره سو، اسرائیلو د غزې برېښنا پرې کړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال سوه. یوازنی برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکی دی او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سونګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کان په نوم یوې رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلو د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال اوسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تېره اونۍ په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربان د دوهمې مرحلې لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د یرغمل سوو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن له غزې، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصرې ختمول دي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه به خپل استازي دوحې ته واستوي. لومړۍ مرحله چې شپږ اونۍ یې دوام وکړ پای ته ورسېده چې 25 ژوندي اسرائیلي یرغمل سوي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 1300 فلسطیني بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل سول. دغه اوربان همدارنګه د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلېدو زمینه برابره کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو پیغامونه راخستل شوي، خو تر وړاندې دا راپور راغله هغه دا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر ښځو له دوی سره د شوي چلند په اړه ازادي راډیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې وړمه ورځ ولمانځل شوه. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو ښځو خپلې کیسې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې یې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو، ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واری د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوی وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لاتیسی ها را انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول مرا انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکار و، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که نباید برم توست کنم و زمانی که این مسئله را فامیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړ، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې لځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف شو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. بعضی کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام حالا عروسی اونا از کشور خارج شو.
ده هواز شدینه لایون کون که نده چه ده طالبانو لخوانی ولکیجی، دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف کیجی، دیره نور ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یو ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر الک وو پروت و، دغه الک ته ودرېدلم. باندې مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، ما پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بیخي د جزا څلیرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره د راته وویل ول که ستا خوښه ده زه به دې مازې ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شم. سور موټر ورالې راته ودرېدې، سور موټر کې دوه نفاره وخود، سره موټر ته ورپورته کړلو. بالای بوتل
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه، ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یوم، ګرده په د ای ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
یم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یو وخت خوا نهسو کولی، بله ناست یې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویان بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نویو محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سختي از باد را لیو، ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اندارې شي باد په وکړې دي، حساب ورته کړی تقریبا 6 کلداري تاوانې کړی دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدلې و، د چار دیوالي د سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بیخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بیخي داسې اپتی باد او داسې اپتی اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالۍ کې، لکه دا پرون را چې راغلی ډیر زیانونه یې رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت د ګیلاب ولسوالۍ د بومی د کلي سره څه دا پیغام تاسې ته ږدم چې د ډېرو سختو سیلو د امله زموږ د 50 تقریبا مځکې ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی، او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده، او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې، نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کېږي، لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه هم دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې.